ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از روند ادامه کارهای بررسی شکایات انتخاباتی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در یک حمله بر پست امنیتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند و انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. تفصیل خبرها. مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی آنها کشته و زخمی شدند. زواک گفت
خوب هغه ځای کې چې اړوند پست کې تقریبا په تعداد 3 کس ساتيري میشتي، په دې 3 کس کې پدې د خوشنۍ سره یادونه کوي چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر شهادت رسیدلې دي او 4 نفر ټپیان شوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
به گفته سخنگوی والی هلمند در انگام حمله بر این پست امنیتی در ولایت سنگین 18 نیروی امنیتی حضور داشتند که 4 تن از میانشان جان به سلامت برده. او ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان 2 طرف رخ داد و طالبان مسلح هم تلفات سنگین وارد شده است، اما او در مورد رقم این تلفات جزئیات نداد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت حالا نیروهای افغان در منطقه حضور دارند.
در کانتیوا دولسون و پا همکاری بانی در دولت حاکمیت دی منطقی تغزول کی او دلتا با دولت امنیتی پرسونل زای پزای کیگی.
در ای کانتیوا در جنوب پارون مرکز نورستان واقع است. این دره 35 روستا دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هرچی زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. شکرالله مشکور عضو و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
واقعا خیلی جای تأسف است که این واقعا وقتی که رخ داده ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره.
راحله نادری رئیس امور زنان بادغیز دیروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بالا این دختر به روز 5 شنبه در یک مدرسه دینی امام عاصم در شهر قلعه نو تجاوز جنسی شده. به گفته بانو نادری این دختر که در حال حاضر در شفاخانه بستری است گفته کسی که برو در تشناب مدرسه تجاوز کرد صورتش را به گونه کامل پوشانیده بود. شیراقال کوزه عامر امنیت فرماندهی امنی بادغیز به روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت 18 فرد مظنون در پیوند به این رویداد خبر داد. تا کنون کسی به تجاوز بر این دختر اعتراف نکرده. اکنون هم از منطقه و جهان. انفجار امروز در یک پسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. ابراهیم محمد یک افسر پلیس سومالیا گفته در این انفجار کشته شدن حداقل 20 غیر نظامی را تایید می کند. به گفته او چندین تن در این انفجار زخمی همند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد. عمر محمود شاروال شهر موگادیشو در محل رویداد به خبرنگاران گفت در این انفجار حدود 90 تن زخمی شدند که بیشترشان شاگردانند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته. با آنکه این گروه چند سال پیش از موگادیشو پایتخت سومالیا بیرون رانده شد، اما با آن هم چندین بار هتل‌های توریستی و مغازه‌های بزرگ را در این شهر هدف قرار داده. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق گشته شده است. پنتاگون گفته است این قراردادی دیروز در حمله های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک گشته شد. به گفته مقام های آمریکایی چندین سرباز آمریکایی و عراقی زخمی شدند. به گفته مقام ها بیش از 30 راکت بر پایگاه نظامی پرتاب شده. تا کنون مسئولیت این راکت پراگنی را هیچ گروهی به دوش نگرفته. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت. او دیروز در مراسم به این مناسبت در نزدیکی شهر استانبول گفت او میگوید ما امروز شاید یک روز تاریخی هستیم، روزی که رویای 60 ساله ترکیه در حال به حقیقت پیوستن است. 3.7 میلیارد دلار برای اجرای پروژه تولید موترهای ترکیه اختصاص داده شده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده. کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه پیش می روند؟ تلاش ها برای بیرون کردن اسعار خارجی از داد و ستد های بازار در ولایات افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل خارجی وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ایران را تحت تنقید قرار داده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نبود برق در ولسوالی های ولایت پنجشیر و مناطق سالنگ. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایات ثبت شده باید فرصت مورد نیاز را مشخص کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از ضیاع وقت در زمینه بررسی شکایات ها جلوگیری کند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که تأخیر زیاد در بررسی شکایات نگرانی و شکهای را به دنبال خواهد داشت. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با عرض سلام، اظهارات مقامهای کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر این که در 15 روز معین شکایات‌های ثبت شده را بررسی نخواهند توانست، واکنش‌های را به دنبال داشته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید پیش از آغاز کار بررسی شکایت‌ها توضیح دهد که چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد. صغرا سعادت، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین و یک تاریخ و یک ددلاین برای خودشان مشخص بکنن که تمام نهادها و مردم در جریان باشن که متعهد هست که به اون تاریخ نتایج رسیدگی بشه خواهد اعلان بکنن.
خانم سعادت تاکید میکند که کمیسیون شکایات انتخاباتی از هر راه ممکن باید از ضیاع وقت جلوگیری کند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید برای بررسی شکایات ها توانایی هایش را افزایش دهد. با گفته آقای رشید، تأخیر در این روند نگرانی و شک های را به دنبال خواهد داشت.
حجم گسترده شکایات مورد نگرانی همه جوانب دخل است. فقط به این مقطع چیزی که صورت میگیره است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید از حد قانونی که زمان برشان مشخص است از او تجاوز بکنند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که 16500 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در فرصت معین، یعنی 15 روز، بررسی تمام این شکایت‌ها ناممکن است. در این حال رضوان مراد، عضو دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر جلوگیری از زیای وقت باید شکایت های را که واقعیه است بررسی کند.
خواست ماست که میسون شکایت همیست که در وقتی که اعلان کردن شکایت ها را و شکایت ها نه بخاطر شکایت ها بلکه شکایت ها که مستند باشه و نتیجه میدهد او را ارزیابی کنه و نتیجه شمر ملک شرط بساد.
از سوی هم فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که تمام شکایت های این تیم به گونه مستند ثبت شده است.
امیدواری ما است که به تمام شکایت های ما رسیدگی صورت بگیره. طبق قانون و طبق عملات دری شکایات که یک قسمت اعظمش از ماست، اگر به تمامش رسیدگی صورت بگیره، امیدواری بیشتر است که نتیجه انتخابات معکوس میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پیش از این گفته که تا حالا در کابل، تخار و بامیان کار طبقه بندی شکایت های ثبت شده آغاز شده و در ولایت های دیگر نیز به زودی این روند آغاز می شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
والی خوست میگوید در کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در خوست، باشندگان این ولایت با اداره محلی همه جانبه همکاری میکنند. حلیم فدایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در شهر خوست در همه بازارها خرید و فروش با پول افغانی صورت میگیرد. اجمل تورمان با آقای فدایی مصاحبه نموده و در آغاز در رابطه به این کمپاین از وی پرسیده است.
ترویج کمپاین افغانی را ما از 1 سال به این سو روی تدوین و تدوین طرح کار می کردیم با اقشار مختلف جامعه، با جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای کرام، اتحادیه‌های مختلف صنفی، دکاندارا، صرافا و با همه اقشار جامعه کار میکردیم. بالاخره ذهنیت آماده شد و زمانی که ما کمپاین عملی منع کالدار و ترویج افغانی را آغاز کردیم، لله الحمد در همین بکنون که ما با شما صحبت میکنم، از شهر خوست 100% ترویج افغانی صورت گرفته. در ولسوالی ها در بازشان 80-90-95% این کمپاین پیش رفته و در جایی که فیصدیش کم است و نیاز به کوشش های بیشتر دارد، آنجا ما توانستیم فعلا که از طریق افغانستان بانک پول مایده افغانی به دسترس ما قرار بدهند که الحمدلله کافی پول رسیده و انشاءالله که امی مشکل و امی نقصه هم به زودترین فرصت مرفوع خواهد شد و ما میتونیم که در سراسر خوست انشاءالله در جریان می هفته افغانی را 100% در تمام ولسوالی و قرا و قصبات خوست ترویج بسازیم.
جناب والی صاحب، تا چی حد همکاری مردم با شما بود تا این مرحله به پیروزی خود بفرموده شما رسید؟
ترویج افغانی در خوست بدون همکاری مردم و اقشار مختلف هم از مشتری و بایی ناممکن بود و خود امی پروسه ترویج افغانی نمونه خوبی از همکاری دو طرفه حکومت و ملت می باشد که لله الحمد با همکاری تمام اقشار جامعه بدون کدام مزاحمت به پیش رفت و انشاءالله باز هم در جریان امی هفته با همکاری مردم امی پروسه را انشاءالله در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات خوست 100% انشاءالله به پیروزی میرسانه.
ولی سب شکایت های موجود است که گویا از طرف فروشنده ها اجناس وقتی به افغانی خرید و فروش میشه قیمت فروخته میشه بالای مردم، تا چی حد کنترل بالای بازار داری بخش وجود داره که فروشنده ها نتوانن قیمت تر امو اجناس مورد ضرورت را بر مردم به فروش برسانن؟
هم که شکایت ها به نمبر شکایات مقام ولایت خوست که 107 هست رسیده و میرسه و ما هر جایی که هم که شکایت میرسه فورا در آنجا وارد اقدام میشیم. اما ما بخاطر کنترل امین نرخ ها تیم های سیری و پوترا استخدام کردیم در هر جایی که ما همچو ظلم را در مقابل مشتریان دیدیم فورا اموج اقدام میشه و اجرای قانونی صورت خواهد گرفت.
صحبتی بود با حلیم فدایی والی ولایت خوست که در مورد کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در بازارهای این ولایت سخن میگفت. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
با افزایش واردات کالای چینی به افغانستان، چین در صدر فهرست کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان قرار گرفته است، در حالی که در گذشته کشور پاکستان چنین جایگاهی در تجارت بین المللی افغانستان داشت و ایران هم از کشورهای عمده صادرکننده کالا به افغانستان بود. جان قانوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل ارزان بودن قیمت، افغان‌ها بیشتر از کالاهای چینی خریداری می‌کنند.
واردات کالاهای چین کشور چین بیشتر است از لحاظ وسایل الکترونیک اینیا که میگین، به خاطر دلیل شمی است که او ارزان است. و
او همچنین گفت که کشور هند و ترکیه به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارد. به گفته او بیشتر وسایل الکترونیکی از چین، وسایل خانه و آرایشی از ترکیه و وسایل سرد کننده مانند پنکه و یخچال و لباس های نخی از هند وارد می شود. افغانستان از ایران نیز بیشتر مواد خام وارد می کند. به گفته مسئولان اتاق تجارت، میزان تجارت کابل با اسلام آباد نسبت به سالهای گذشته کاهش و با چین و ترکیه و هند افزایش یافته است. از زمان گشایش دهلیز هوایی تا کنون 10700 تن کالای افغانی به بیرون از کشور صادر شده است. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، برای آزادی گفت که این کالاها در بیش از 1044 پرواز به کشورهای آسیایی، اروپایی و عربی صادر شده است. او گفت که محصولات افغانستان روزانه از ولایت‌های کابل، کندهار، مزار و هرات در 3 تا 4 پرواز به مناطق مختلف جهان صادر می‌شود. این در حالی است که هفته گذشته رئیس تجارت ولایت بلخ گفت که صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا به کندی جریان دارد و در یک سال گذشته تنها 10 تن کالای تجارتی به لندن انتقال یافته است. اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در 28 جوزای سال 1396 گشایش یافت و بعد آن بالا آن دهلیزهای هوایی بین افغانستان و کشورهای قزاقستان، ترکیه، عربستان و برخی کشورهای اروپایی ایجاد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب در دست داریم، اما پیش از آن که توجه شما را به این مطالب جلب کنیم، یک مطلب مهم خارجی را میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرده است. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که میخواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40مین روز اعتراض های گسترده در ایران. به اساس گزارش ها تا کنون چند صد تن جان دادند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استودیوست. مصطفی جان، انتقاد تازه وزیر خارجه آمریکا از ایران از کجا ریشه گرفته؟
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40مین روز اعتراضهای گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پومپیو به روز جمعه در توییترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات به دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنن. پومپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتن، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن مردم شدن و شماره را که میخواستند در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردند. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهش سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهراتی که در ماه نوامبر شد به ده ها نفر و حتی صد ها نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند تا می‌لرزیم صحبت می‌کنیم. اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقام‌هایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض‌ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشدند. ایالات متحده اوایل همین ماه گفت که مقام‌های ایرانی شاید بیش از 1000 نفر کشته باشند. عفو بین الملل گفته دست کم 304 تن کشته و هزاران تن دیگر در نامآرامی های اخیر در ایران زخمی شدند. در اواسط ماه نوامبر اعتراض ها آغاز شد. بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% آغازگر موج اعتراض ها بود که رفته رفته رنگ ضد حکومتی به خود گرفت و با سرکوب به همراه شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با مطلب در مورد این که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به 40مین سالگرد تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان، این اقدام شوروی را نقض تمامی اصول بین‌المللی دانسته و افزوده که شوروی یکی از دست نشانده‌هایش را از بین برد و یکی دیگر را سوار بر تانک آورد و بر تخت کابل نشاند. به نظر نویسنده ویسا، اینکه افغان‌ها هنوز هم تجاوز 40 سال پیش شوروی سابق را زیر سایه بیگانه‌ها نگاهش می‌کنند، به این معنی است که آنها از حماسه‌های گذشته خود چیز نیاموختند. ظاهرا اشاره نویسنده ویسا به حضور نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان است. روزنامه سرخط در سرمقاله خود با عنوان جنگ 40 ساله شد اما پایان نیافت، با اشاره به تهاجم ارتش شوروی سابق به افغانستان در ششم جدی 1358 نوشته که حضور 10 ساله این نیروها در افغانستان میلیون ها کشته، زخمی و معلول بر جا گذاشت و میلیون ها نفر دیگر را به خارج از کشور مهاجر کرد. نویسنده نماینده سرخط افزوده که پس از تهاجم شوروی سابق جنگ در افغانستان زیر عنوانهای گوناگون ادامه یافت و حتی افغانها بارها در برابر هم جنگیدند و هنوز هم نتوانستند که آتش جنگ را در کشور خود خاموش کنند. سرمقاله نویس سرخط مدعی شده که تاریخ ثابت کرده که افغانها همیشه به رهنمایی دیگران و به نفع آنها در کشور خود در برابر هموطنان خود تفنگ گرفتند. نویسنده با این تحلیل نتیجه گیری کرده که پس از 40 سال جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. سرخط تاکید کرده که افغانها باید از تجربه های گذشته خود بیاموزند و با هم متحد شوند. روزنامه افزوده که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به جای منافع بیگانه ها منافع ملی خود را در نظر گیرند و برای تامین آن بکوشند. و روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود با اشاره به آلودگی شدید هوای کابل پایتخت خواستار توجه مقام های مسئول به این موضوع شده است. به نوشته هیواد مقام های دولتی افغانستان تا فردا برای مسئولان شهرک ها، مراکز تجارتی، حمام ها، کوره های خشت پزی، ساختمان های بزرگ مسکونی و سایر مراکز با سوزاندن مواد آلاینده باعث آلودگی هوای کابل شدند ضرب الاجل تعیین کرده که مطابق دستور اداره حفاظت از محیط زیست عمل کنند. روزنامه افزوده که مطابق این ضرب الاجل اگر این مسئولان به هشدار مقام های مسئول توجه نکنند آنها جریمه و به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار زیادی از باشندگان ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان به خاطر نبود برق و عدم توجه دولت در زمینه رسیدگی به این نیازمندی اولیه‌شان شکایت دارند. آنها خواهان اجرای پروژه های برق رسانی در محلاتشان شدند. احمد حنایش گزارش میدهد.
نبود برق در ولایت پنجشیر و در ولسوالی سالنگ ولایت پروان شکایت و نگرانی باشندگان این ساحات را برانگیخته است. شمار زیادی از باشندگان این دو محل در شمال کابل به این باورند که در جریان نزدیک به 2 دهه از سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، اما هنوز هم دولت قادر نشده است که در پنجشیر و سالنگ این نیازمندی را مرفوع نماید. ساحل آرمان و احمد نوید از باشندگان ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
ما با بسیار از مشکلات‌های روبرو هستیم که نمیتونیم برقی که ما باید به ما برسد، البته در نبود کورس‌های معیاری و آموزشی که ما بتونیم از طریق برق بتونیم دست یابیم به همچون مسائل الکترونیکی که از قبل اینترنت و بازیابی بعضی از کامپیوترها، نبود کامپیوترها که البته در نبود برق است، ما نمیتونیم به شکل درستش استفاده کنیم.
برق ما را بسیار ضرورت دارم، یخنی روشنی بیشنی و خاطر ساعت کار ضرورت دارم، چون تکنولوژی بسیار پیشرفت داره، آدم با برق نیاز داره.
در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان شماری از خانواده ها با استفاده از آبهای معدنی که از چشمه‌زارها سرازیر می شود برای تولید برق به گونه ابتدایی از دستگاه های کوچک کار می گیرند که برق کامل گفته نمی شود. محمد مومن و رضا افضلی از باشندگان ولسوالی سالنگ در مورد محرومیتشان از برق می گویند:
ما از خاطر برق بسیار مشکلات زیادی برخوردار هستیم. درس خواندن یا کامپیوتر کار کردن این کارا خودش نمیشه. ما از این گپو بیخی محروم شدیم از برق.
برق یکی از ضروریات اولیه میباشد. البته برقای آبی هست، اما برقی که سیستم آبگرمی دیگه سیستم مثلا کامپیوتر استفاده شوه، از این تو برق قوی نیست که تمام مشکلات زندگی مردم را مرفوع بسازد.
با این حال مسئولین ریاست مؤسسه برق برشنای افغانستان میگویند برای رسیدگی به نیازمندی های مردم در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ پروان به هزینه حدود بیش از 100 میلیون افغانی پروژه های برق رسانی را به اجرا گذاشتند. امان الله غالب رئیس این مؤسسه در این مورد میگوید:
اولین بار از ولایت پنجشیر به شبکه ملی وصل شد. اهمیت بزرگی است. این ظرفیت 10000 کیلووات است که 10000 خانه را برق میده. فعلا ما 4000 خانه را به شبکه وصل کردیم و بیش از 8 کیلومتر شبکه توسعه ادامه یافته. امید است که ان شاء الله ما بتونیم که تمام ولسوالیهای پنجشیر را اگر امکانات از شبکه ملی باشه وصل کنیم، جایی که شبکه نه سری انرژی باد و آفتاب و آبی که سرشار از ولایت زیبای پنجشیر ان شاء الله از طریق برق میده ان شاء الله. پروژه سب استیشن 8 مگاوات ظرفیت 8000 کیلووات است. در سالنگ به افتار رساندیم، تولنگ سالنگ هم برق میتن، هم مردم خریجات چه برق میکرد.
از نظر آگاهان مسائل انکشافی، پنجشیر با در نظر داشت موقعیت طبیعی و جغرافیایی که از آب فراوان و دریای خروشان برخوردار است، زمینه مناسب برای تأسیس بندهای آبگردان را در خود دارد که از آن در تولید برق آبی میشود به خوبی بهره برداری کرد.
پیام ها و نظریات شما.
رحمان الرحیم، ڈاکٹر امین اسما از ولایت ننگرهار. پروسه افغانی بسیار خوب به پیش می رود، خدا کند که این پروسه می دوامدار به پیش رود. یک مشکلات عمده است که در ولایت ننگرهار پیسه میدان است، همه همچنان کسایی که صدا می گیرد در خانه اطفال پیسه می خواهد که پیسه موجود نیست. ما می خواهیم که چیزی تر این مشکل حل شود، پروسه دوامدار تعقیب شود.
نام ما غلام احیاس از ولایت لغمان، فعلا در جلال آباد در گمده فروشی کار میکنم و درباره افغانی خواهیم قمی گفتیم که پیش یک جای اگر شوان ما را در پینجار پا کلدار میبرد تالی در پینجار پا افغانی میبرد. ولی صحبی می خواهش داریم که انمی کارا را روی شبی گیره، دگه مردم ها نرخنامه را توضیح که در نرخنامه را کس عملی نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن ده تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی هلمند گفته است این سربازان دیشب در یک حمله بر پستی امنیتی کشته و زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هر چه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. انفجار امروز در یک پوسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت و 90 تن دیگر را زخمی ساخت. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق کشته شده. پنتاگون گفته این قراردادی دیروز در حمله های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک کشته شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. باز هم فراموش نکنید که امروز برنامه زیر آسمان کبوت را از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر داریم. در برنامه امروزه در ساعت اول آلودگی آب و هوا در افغانستان مطرح است و در ساعت دوم وقایع 2019 را، یعنی وقایع سال 2019 میلادی را بررسی میکنیم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برمیگردیم به برنامه امروزه رادیو آزادی و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را میشنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درن آوریدون کو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام و دده اونی در شکست سکوت یا نور بسدی خبرانی تا هر کلی کوم. پا ورستی و کلونو کی پننگرهار ولاد کی دنجونو در تعلیم او عالی تحصیلاتو پا ورخه کی در پاموار پرمختک شوی او اخه کدرو نروزد شویدی. خلا هم پا دغه ولاد کی دنجونو او خزینه کارکون کل پارا کاری فرصتونه دیر کم دی او در دولتی ادارو پر احبره او تیتپورو مامورینو کی در خزینه کارکون کو شمیر هم کم خودل شویدی. در ننگرهار ولایت مدنی فعالان او د خزو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د خزو ونډې ته د زمینی نبرابرېدل د دې لامل شوي چې ډېری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کې ني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه استفاده ونه شي. بلې د دې اونۍ په خبرونه کې له خبريالۍ او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلې خبرونې شمیره ده 0999 40 45 40. د خبرونې بله شمیره ده 0902 50 55. بلې شنوندای عزیز، شماره تماس په برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله آقای ملالی میوان موږ سره د تلفون په کرخه ده. آقای میوان خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته په دې هله خوسی او راځم خپل کړی.
بلې ډیره زیاته مننه. د خبرونی په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډ رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
کوم په لومړیو کې د ښځینهو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، او خو په وروستیو کلونو کې دغه برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوال ټولنې او خپله ولس دغه برخه کې ډېر کار فعالیت کړی. د ښځینهو لپاره ښوونځي جوړ شو ځانګړي، د دې لپاره ښځینه ښوونکي په دندو وګمارل شوې، اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو ترڅو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دوی لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي، زده کړې ترسره شي. د دوی لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو، برابر شو. پوهنتونونه د ښځینهوو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی پکې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینهوو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعال دي، او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې، په مرکز کې چې هغه د نجونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. کورنۍ بیا هم د دومره پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا نشتون دا لویه بله ستونزه ده چې د ښځینهوو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته، او زکریا ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دوی خویندې لوڼې دا دې لاړ شي ښوونځیو ته. که لاړې شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي، خاص ډول په ولسوالیو کې، او هغې نه وروسته یا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیانن تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي، بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي. که زده کړې ترسره کړي بیا د کار کولو اجازه ورته نه ورکوي.
بله، که په دې مسله تم شو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې وسلوال ډل فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینو ولایتونو کې موږ د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړیتوب یا ځینو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شوي د نجونو لپاره. اول ته نجونې تر یو محدود صنف پورې، ټولګي پورې، هلته دوی خپلو تعلیماتو او تحصیلاتو دوام ورکوي. په ننګرهار ولایت کې داسې کوم هڅه شوې په هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي؟
بالکل، په ځینو سیمو کې شوې دي. مثلا خوږیانو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي، یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته صنعت ورکړي ترڅو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسوال ډله چې په ننګرهار کې وه، دلته ځمې سر پورته کړ. دا د دې لامل ښې وو چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ، یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې چې د ښځینه بلکې د نارینه پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه، او د دې پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړې ده، زمینه سازي کړې ده چې ډېر سیمو کې ښوونځي پرانیستل شي اول ته ښځینه او نارینه زده کړې ترسره کړي. ښه بېلګه ما مخکې ویلي چې هغه د خوږیانو ولسوالۍ ده چې هلته قومي مخور په دې باندې کارېدلې دي چې وسوال ډول ته قناعت ورکړي. اول ته قسم په لومړی کې هلته ښځینه ونش کولی چې هغه ښوونځیو ته لاړ شي، خو اوس دا اجازه لري چې هلته نجونې ښوونځیو ته ځي، در معلمینو ته ځي، او ان په روغتیایي برخه کې دی
دقیقا. تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخې باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهېږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هېواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه راوستی تر څو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل نجونو ډېر ضروري دی او اړتیا هیڅ شیل ده؟ بلې، متاسفانه دوی د اغلی میوند سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بلې بلې، بېرته پلان کې ده. بلې اغلی میوند، تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کړم. بلې اغلی میوند، بلې فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هېواد نه مریضان یو ګاونډي هېواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا درک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم او تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینه لپاره تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو؟
ما درته مخکې ویلي که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې، خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه. شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هما پوهاوی ورکړل شو. کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه. هلته قومي مخورو کار وکړ، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته هغه لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي چېرته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمالمین شته دی. تو کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړې ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
اوس که د خبرونې اصلي موضوع ته راشو، د ظرفیتونو په اړه، د ښځو په برخه کې په دا تېرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوي تر څو دوی وکړی شي له نارینه سره په ګډه د دولتي اداراتو او داسې د خصوصي اداراتو کې د رهبرۍ او د ټیټ پوړ کې کار وکړي په ادارات کې؟
خوشبختانه ننګرهار یو د هغو ولایتو څخه دی چې سره له دومره ستونزو بیا هم په مرکز کې دلته ډېرې نجونې زده کړې کوي، ان د ماسټرۍ تر کچه پورې دلته نجونو زده کړې کړي لا هم لګیا دي. د دېو غنور برخو کې هم ظرفیت جوړونه ډېره زیاته شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینه وو هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا د همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینه وو ظرفیت جوړونې لپاره ډېرې زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغوی ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم او تحصیل برخه کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
بالکل همداسې ده. ما مخکې داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته خزینه نشي کولای چې مثلا نغره شي په ادارات کې غک دولتي یا خصوصي ادارات دلته مثلا کار تر سره کی دا د یو کدار ظرفیتونه دلته خزینه لري خو متاسفانه زمينه سازي ورته نه ده شوې نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې دولتي برخه کې که چیرې پوره زمينه سازي وشي څه هم دا ستونزه حقیقت ده موږ کلونه کېږي دي لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د خزینه ونډه ډېره شي هر اقل که د یوې ادارې رئیس نارینه یې نو معاونه باید خزینه اوسي یا د یو بخش مدیران یې باید خزینه اوسي د ډېرو مبارزې وروسته هم تروسه پوری ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هیواد جمهور رئیس هر وخت وي چې 1.5% ونډه باید خزینه ولري په هره برخه کې متاسفانه په ننګرهار کې تروسه پوری 1.5% ونډه خزینه ته نه ده ورکول شوې او که څه هم د یو لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي خو بیا هم تر ډېره د خزینو پر وړاندې ستونزې شته دی یا شته فساد په اداراتو کې هغه که اخلاقي فساد دی هغه که اداري فساد دی د دې لامل شوی دی چې د خزینو ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د خزینو لپاره جوړې شي مګر مسؤلین یې ښځې دي ښه بېلګه موږ ورکو د افغان ښځو شبکه دا د خزینو لپاره سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې خزینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي هغې کار وکړي مګر دلته پراس کې یو نارینه قرار لري سره د دې چې ډېرې فعالې خزینه دلته شته دلته یوازې هغه سپار کې ډېرې ویل کېږي چې خزینه ورته ډېره ونډه باید ورکړ شي خزینه ورته
نو علت تاسو بلې په بخښنې سره علت تاسو په څه کې ګورئ چې دا یوازې تر اوسه د شعار په حد کې پاتې دی ځکه ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کېږي او اهمیت هم ډېر دی په دې برخه کې
اصل دا ما تاسو ویل چې فساد دی هغه که اداري فساد دی مثلا یو اداري ته چیزی یا شخصي اړیکې پالل تر ډیره د ځیلا مل شوی چې د خزینو مثلا یو رئیس راځي ادارې ته هغه هڅه کوي چې د خپل کورنۍ یا خپل خپلوان په دند باندې وګماري هغه که ظرفیت څومره لري کې نه لري هغه نه کوي یوه خزینه څومره هم ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغه خزینه را شي یا مثلا ځینې خزینه دي هغې زړه ښه کړی چې را شي ادارات ته هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې خزینه مجبوره شي هغه خپلې دندې پرېږدي دا هم بېلابېل شوی چې زموږ په اداراتو کښې لا هم ډېرې کم فیصدي خزینه شتون لري مثلا د پولیسو بېلګه کښې موږ ورکړو په ننګرهار کښې 95 شاوخوا بسونه دا د خزینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي خو هلته په د پولیسو په اداره کښې د شپه فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کښې تر اوسه پورې 40 خزینه نه لرو دا د دې لامل دی چې د خزینو مخه نیولې ده تر څو دوی را شي او فعالیت ترسره
بلې که داسې یو ستونزه تاسو درک کړې ده مجموع کښې تاسو اشاره وکړه چې دا لویه ستونزه ده او ډېرې ښځې ورسره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي دوی دې ته امیدواره دي چې دوی په یو اداره کښې وکړه شي کار وکړي داسې یو ستونزه تاسې درک کړې ده نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي
ډېر زیات موږ خپله یوه کمیټه لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کښې کار کوو تر څو څنګه کولی شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کښې دي د دې مخنیوی وکړو هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کښې ټولو سره موږ هر وخت کښې ناستې کوو د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده دا هم د دې لامل شوی دی ما مخکې مې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تېر په پرتله د ښځینو ګډون ډېر شوی په اداراتو کښې دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینو اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي دا د دېو د مبارزې برکت دی چې راغلی که چېرې دېو مبارزه نه وه کړې ممکن اوس مهال په ننګرهار کښې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کښې هغه معموره نه وی او دې کار نه وی ترسره کړی خو لا هم ستونزې شته دی هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کښې کار کوي دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسېدګي کوي خپله د هغې پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کښې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کښې کار وکړي
مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا ځینې سنتي او فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کښې باید څه دې شوي چې دا نجونې حتی مکتب ته لاړ شي که داسې ستونزه وي داسې سنتي ستونزه نو تاسو څه فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کښې کله چې ښځینه کارکوونکو شمېر کم وي آیا دا ښځینه څوک چې ستونزې لري څوک چې مشکلات لري او ادارات ته مراجعه کوي د دوی ستونزه به تر څه اندازه حل شي او څومره دوی جرأت کولی شي چې داسې ادارات ته لاړ شي چې ټوله د رهبري او ټوله برخه یې د نارینهو په لاس کښې او دوی ونه کړی شي هغه خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خوله ووایي
اصلي مسله مم دا مو چیر وخت وایو چې په ادارات کې د خزینه ونده باید ډیر شي امبیل خاطر وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او سنتي ټولنه ده دلته هیڅ کله خزینه نشي کولای چې هغه راشي ستونزې د نارینه وو سره شریکي خاص ول په عدلي او قضایي ارګانونو کې کتم وروستیو کې خوشبختانه یو ځینې خزینه هلته مثلا د خزینه څرندوالانې یا د نور برخ خزینه مدافع وکیلانې دا په دند ګمارل شوي دي خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده او د همدې له خاطره په ننګرهار کې ډېرې خزینه اوس قضیې لري خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي هغه نه غواړي چې را شي دا شریکې کې د دېو قضیو ته رسیدګي وشي ځکه چې دوی باور نه لري او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې خزینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي ان په اداراتو کې چې یوه خزینه کار کوي هغه کله له ستونزې سره مخ کېږي هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي دې جرأت نشي کولای چې هغه راشي عدلي او قضایي ارګانونو کې یو چا سره خپله مسله شریکه کړي یا حداقل هغه اداره کې یو بل داسې څوک وي چې هغې سره شریکه کړي ځکه دلته داسې یو څوک نشته دی مثلا که زه بېلګه ورکړم د ښځینه ژورنالیستانو په برخه کې په ننګرهار کې دلته چې کومې ادارې کار کوي په لاس کې هېڅ داسې یو څوک نشته دی چې هغه ښځینه اوسي او ښځینه ژورنالیستان چې مثلا کومې ستونزې سره مخ کېږي دلته خاص ډول د جنسي ځورونې سره مخ کېږي یا نورو فساد سره مخ کېږي دوی چې مثلا راشي او دغه ستونزې شریکې کړي متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نشته د ښځینه وو لپاره دا د دې لامل شوی دی چې ښځینه خپلې ستونزې همداسې پټې وساتي او هېڅ کله د دې جرأت نه کوي چې هغه راشي او خپل ستونزې شریک کړي یا مخکې ما بیل غوړ کړ چې زموږ ځینې ادارات د خزینه لپاره دي خو هغه مسؤلین نارینه دي نه دي پر ځای چې خزینه او تکار وشي د خزینه نه ناوړه ګټه اخیستنه تر سره کوي
ډېر مننه غلی میوان اوریدونکو لرو دی وارو څوک دی او لکم ځخ خاړي کوي ولی بله السلام علیکم بله اوس مغه غوري
بله مرسلین سلام مغه غوري
بله سلام قری صاحب مهرباني وکړي قری صاحب بله تاسو غږرزي
او تاسو کوم سلام او تاسو باندې کوم تاسو د رادیو ټول کارتون کول نه دونکو تاسو درنه نیول باندې مل مهنه ته ملالي مې باندې
بله مهرباني قری صاحب
تاسو د دې سمو زوم د جره خپل منام لري خو هغه ته د چې یو څه د نو اجازه ورکول او تعلیم ته هغه دا د شیخ او محمد د شکر د شیخ خپل نور واسي اقتصادیان پر تر د نور مشکلات هم دي دل دا ماشالاری او خرابه کری واجات پر ځای چې حکم دي او بل خبره ده انسان څه نه مني دا چې تشریح دې درل د تعلیم په اړه کې د او د کامل او جنو دا په هغه چې سره جناش څو په نظر کې کړم چې وایي چې خلک په دغه عرصه کې د ژوند سکه یې چې دا سره ګډ او ته ګډ در سره سره وایي او ته دوه در سره حکم دي خلک چې په دې ملته په واسي او په پر سمه مزاجه دغه نه امنیتي پرځم د دوه در سره چې حکم دي او موږ په شمه هم پرځم تعلیم قانونونه نو مکاتب نو په شمه کې څنګه نه دغه خبرې نشته دغه خبره ولې په دغه پوسټ نشي نه شي مکه چې ملته په دغه موږ په کوڅه او نو په څه باندې د تاسو مې منځ ته دا باندې شي د تعلیم څخه شو استفاده کوي د خپل اجازه نه مراتي د کړه کوي چې د ټول تعلیم نوم هم دغه څه کسان بدوي
بل ډیر زیات مونږ خرسب مننه تاسو نه اتمن ان شاء الله تاسو اجازه درکې بلې شنو دې دغه هم داریم مشنم کی هستن بلې السلام علیکم بلې سلام سلام مردارین بله صدای شما بله متاسفانه قطع شد اغلی میوان که تاسو را وګرځو اغلی پښتون قریص پښتون له فاریاب څخه پښتنه درلود دوی اول د دې پاړه تاسو پښتنه اوریدلې وي د انجونو او د الکانو د تعلیم دوی پښتنه دا و چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې کوم تاسو د مثلا کورانی دا بانه کوي چې دلته ځینې سنتي مسائل او فرهنګي مسائل که وای تاسو څه فکر کوي چې د انجونو او الکانو تعلیم او تحصیلي محیط البته سره جدا شي هدف د ټولګي نو چې ټولګي سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي جونیئر البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دایر لار کې دی شوی
که څام دا غیر منطقي لار به پدی نه شي متاسفه زه به هوا پداس یو حالت کې نه چې دیو دی دومره بودی جاول لري چې هغه د خزینه ول لپاره مثلا بیل خوانځي جوړ کړي د نارینه ول لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي خو کچري تر سره شي خاص ډول د خوانځي او برخه کې دا کېږي ځکه زموږ ډیر کورنۍ کله چې هغه په خزینه خون کې ولري خزینه نور ادارې څخه هغوی خپلې لوړې په ډیر خوښۍ سره پرېږدي خوانځي ته خو د پانتونونو په کچه یا د نورو برخه کې ماسټري په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله د افغان حکومت لپاره چې دیو دې دومره زمينه سازي وکولی شي چې د خزینو لپاره دې مثلا بیل خوانځي جوړ کړي د پانتونونو او د نارینه لپاره بیل خو تر ستونزې د حل لپاره خوانځي برخه کې دغې برخې ته جدي پاملرنه وشي که څه هم شوې ده تر ډېره پورې د خزینو خوانځي جلا دي خو د خزینو خوانځي کې د نارینه ښوونکو شتون د دې لامل شوی دی چې د خزینو پر وړاندې مخنیوی وشي که دغې برخې ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د خزینه خوانځیو کې ټولې خزینه ښوونکي اوسي هغه اداري کارکوونکي خزینه اوسي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي
یعنی کورنۍ هڅه د تاسول کېږي چې دوی به خپل نجونې ولیږي مکتب ته پوهنتون ته
بالکل
دقیقا یو بل اورېدونکی لرو او څوک دی بلې السلام علیکم بلې
السلام
علیکم بلې وعلیکم السلام بلې مهرباني څوک یاسې لکم ځس خماړی کني ولې
رحمت الله ام لکندهار
بلې رحمت الله ورور مهرباني وکي
زداغه دغه په اکل بازار درته وایم دا منې چې ما دا غوښتنه ده دا په مکتبو کې څو کارونه کوي ونجونې معنا دي
دغه د راډیو غږم کې ټیټ کې مزاحمت کوي لطفا
راډیو اوس څنګه څه غوښتنه
بلې بلې مهرباني بلې
مال دا خوښ دا پښتانه ده چې دا د جلال آباد یا په بل مملکتو کې په نورو ولایتو کې چې دا انجنې و مکتب ته ځي دا خو مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې شعر به دا لوګر کې دا تېخه اوس چې دا تر اوسه پورې په رسنیو کې دا خبرونه ګرځي چې له دا کوچنیانو سره معنا دا مکتبیانو سره له دا هلکانو سره داسې لواتب شوی ده معنا جنسي ضرول شوي دي نو داسې له نارینه وو هلکانو سره به دا رقم تعمل کړي نو دا نجونو سره به څه رقم عمل وشي او کوم څوک به زه ښه کښې خپل لور و خور به مکتبو ته واچوي
نارینه
وو سره دغه عمل کړي نو دا خوندو سره به څه عمل وشي
ډېره زیاته مننه پوښتنه واخیستله انشاءالله مزداسو جواب وي ډېره مننه رحمت الله ورور له کندهار ولایت څخه اغلی میوند دغه اندېښنې په اړه خلک ډېر اندېښنه لري محیط څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بلې د رحمت الله ورور اندېښنه دا وه چې په کله چې په د ځینو ښوونځیو بېلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د ځینو ادارو لخوا چې دلته جنسي ځورونې د هلکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه محیط څونه سالم دی حتی د نجونو لپاره که د هلکانو لپاره داسې محیط سالم نه وي دوی ځورول کېږي نو څه تضمین شته چې د نجونو لپاره دې محیط سالم وي او دوی ته دې داسې تهدید متوجه نه وي
کوم متاسفانه دغه ستونزه په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر په ټولو ولایتونو کې شتون لري یوازې ښوونځي برخه نه ده چې مثلا ښځینه ځورول کېږي مثلا نور ادارات نورې برخې هم شته دی چې هغه ښځینه پسې ځورول کېږي ما مخکې د ځینو اداراتو یادونه هم کړه خو دا د دې معنا نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شو اخیستلی چې ښځینه باید په کورونو کې کېنو همدغسې حالات سره مبارزه کول په کار دي تر څو عامه پوهاوي کچه لوړه شي هغه څوک چې په لوی لاس غواړي چې په ښوونځیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي خاص ډول د ښځینهو پر وړاندې کولی شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کولی شي د دغې مخنیوي برخه کې کار وکړي خو که موږ وایو چې شرایط برابر نه دي چې ښځینه باید لاړ شي ښوونځیو ته او نو دا په دې معنا ده چې هېڅکله به دلته داسې شرایط برابر نه شي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هماغې وخت کې برابرېږي چې هر څوک خپل همدغه څوک چې اوس ځورول کېږي که دې مثلا زده کړه ترسره کړې وه هېڅکله به یې نور خلک اوس نه ځورول خو دا نالوستی دی ځکه دا کړنه
ترسره یعنې فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم مبارزه
مهمه ده او یعنې دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکړي دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی داسې حالت سره مخ کېږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمولو لپاره یا د افغانستان د بقا لپاره
باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم. نو دا لازمي ده چې یو بدلون دلته باید راوړل شي.
بله، تاسو مخکې اغلی میوند څه په اړه ویل، د سارنوالانو او قاضیانو په اړه چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو کې شته، خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډېره ستونزه لرو. دلته ښځینه کارکوونکي ډېرې کمې دي، په داسې حال کې چې شکایت ډېر د ښځینه خوانه کېږي، تاوتریخوالی دغو په وړاندې کېږي، د هغوی د حق سلب کېږي. په ننګرهار ولایت کې د عدلي او قضایي برخه کې څومره د ښځو دوسیې ته رسیدګي کېږي؟ واقعا د هغوی غږ اورېدل کېږي په دې اداراتو کې؟
متاسفانه په ننګرهار کې هیڅ ښځینه قاضۍ تر اوسه پورې نشته دی، نه په هغه دلته مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالۍ کې شته دی. څارندوالان هم ډېر کم شمېر، هغه هم هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا، خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته. واقعا دا یوه لویه ستونزه ده، ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه ښځینه ډېرې ځورول کېږي، هغه خپل د ښځینه له طرفه یا هم د نارینه وي، خو ټولنه کې ښځینه ډېر متضرره کېږي معمولا، او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي. متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د ښځینه او یعنی د عامو ښځینه باور ډېر کم دی.
بلې، باور ولې کم دی؟ بلې، لنډ راته ووایه وخت
په نګرار کې. مثلا کلونه وړاندې تاسو ټول به خبرې وي، ښځینه د خاطر چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي راغله عدلي قضایي ارګانونو کې اړه شوه. دې پر ځای چې د دې قضیې ته رسیدګي وشي، سردوان ته قاضي ته نه غوښتنه وکړه چې ته ما سره واده وکړه. نو کله چې په یوه اداره کې دومره فساد شتون ولري، څنګه به بله ښځینه زړه ښه کړي چې هغه راشي او هغه دې په دغې عدلي او قضایي ارګانونو کې خپله
قاضیه درشي؟ بله، ډیره زیاته مننه اغلی میوان په خبرونه کې موږ سره ستاسو ګډون څخه ډیره مننه. بله، شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفته شکست سکوت، و هفته و برنامه آینده خداوند یار و یاورتان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 103.5.